سلامونه دوستانو، په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زاج ملنده او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو چې پکې به د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه ولرو. اونیس پروګرامونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. ناجیه صفایی د افغانستان او نړۍ خبرونه راوړي.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیوي عملیات پیل شوي، او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډېره کړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شي، نو دا به د ناتو غړیو هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس سټالټنبرګ پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبره وکړه. هغه زیاتوي چې په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د تمویل د دوام په برخه کې د نړیوالې ټولنې سره پر ګډو کارونو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې سټالټنبرګ د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ناتو متحدان باید د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي، په دې اړه وویل:
Because we are in Afghanistan to prevent
مونږ په افغانستان کې ځکه حضور لرو تر څو پرې نږدو دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په پټنځای بدل شي. مونږ یقینا په افغانستان کې د افغانانو د ملاتړ لپاره حضور لرو، خو همداراز د خپل ځان د ملاتړ یعنی خوندیتوب لپاره هم په افغانستان کې دیره یو.
د ناتو سرمنشي زیاتوي چې ناتو به په 2018 میلادي کال کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې حضور ولري، په دې معنی چې د ناتو 2000 سرتیري بالا هم په افغانستان کې پاتې وي. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسیږي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته وویل چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د ښاغلي صدیق په خبره ولسمشر اشرف غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي.
پر دو اړخیزو مسایلو به خبرې وشي چې په هغه کې د آلمان مرستې هم شاملې دي. دغه راست په ناتو او نورو بېلابېلو مسایلو به بحث وشي.
ولسمشر غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې پاریس ته ولاړ او د اقلیمي بدلون په اړه سرمشریزه کې ګډون وکړ. د تخار چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف په خواجه بهاودین او ینګي قلعه ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د تخار والي ډاکټر محمد یاسین زیا رسنیو ته وویل چې دغه عملیات یوه اونۍ کېږي چې پیل شوي، او د دې عملیاتو په نتیجه کې دولتي ځواکونه وتوانېدل چې د خواجه بهاودین او ینګي قلعه ولسوالیو 10 کلی د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. والي زیاتوي چې اوسمهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف پیل شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ رو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 522 افغانۍ. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډېره کړي، او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر که څه هم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یې د استازیو په جرګه کې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي په عراق او سوریه دواړو کې بریدونه ترسره کړي. کارتر او د امریکا لوړ پوړی پوځي قمندان جنرال جوزف جنفورد وروسته له هغه د کمیټې لخوا له سختو پوښتنو سره مخامخ شول چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال جنفورد دغه کمیټې ته په وینا کې وویل:
موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن شوي دي.
اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیری په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. کارتر ویلي چې دغه ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته شوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به ژوندي نیسي. د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادمیر مارکین پرون وویل چې لسګونه کسان وروسته له هغه مړه یا په روغتون کې بستري شول چې تقلبي الکول یې څښلی و. دا پیښې په دې وروستیو ورځو کې د روسیې په کراسنویارس، خوشیا، اورینبرګ، کارسک، کلوکا او مسکو کې شوې دي. مارکین د دې الکولو د څښلو له کبله د مسموم شویو کسانو شمیر ونه خود، خو دا یو ویل چې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغو پیښو په اړه پلټنې پیل شوې دي. ترکی رسنۍ وایي چې په استنبول کې یوې میترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استنبول د میتروګانو ټول سیستمونه بند شوي دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناډولو وایي چې چاودنه په خپل سټېشن کې نه، بلکې د هغه پر بسنې لارې شوې ده. د سیمې ښاروال اتینا ایدنر ویلې دا چاودنه داسې وخت کې شوې چې په سیمه کې ګڼه ګوڼه وه او د ده په خبره 15 کسان پکې ژوبل شوي دي. ایدنر وایي دا خی بمی چاودنه وی. خود استنبول د خار چارواکی وای د برېښنا د ترانسفرمر له کبله پیښه رامنځته شوي. استنبول د ترکیې تر ټولو لوی ښار دی چې شاوخوا 15 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. او د ارمنستان په پلازمینه ایریوان کې لږ تر لږه 3000 کسانو د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې له مخې به یې ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځېږي. دغه لاریون چې د ارمنستان په نوم یو مخالف خوځښت لخوا تنظیم شوی و، پرون د پلازمینې د ازادۍ په څلور لارې کې پیل شو. دوی شعارونه ورکول، د ولسمشر د لرې کېدو غوښتنه یې کوله او ویل چې باید نوي ولسمشریز او پارلماني انتخابات وشي. د لاریون شانو ویلي د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې به اعتراضونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د دسمبر په 6 نیټه د اوسنی ولسمشر د هغه وړاندیز په اړه ټول پښتنه وشي چې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه یې کړی ده. د وړاندیز دا دی چې په ارمنستان کې پارلماني نظام وي چې هلته ولسمشر نه بلکې صدر اعظم واک ولري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ نه چې صافي و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه او په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه ځینې پریکړې کړې. په اړه ریپورت لرو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان د مشرانو جرګوي حکومت مکلفیت لري څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست ته استولي دي. دا چې دا هیئت په خوست کې څه کوي له خوست نه زموږ خبریال پرې ریپورت رالیږلی دی. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې امریکا په پام کې لري د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. کور کلی پروګرام او د ګوړی اچار تنظی پروګرام هم له یاده مباسئ. ناټو له افغانستان سره یو بیا د مرستو ژمنه تاسه کړي. پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ناټو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په صلاح ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناټو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیل له بروکسل څخه د ازادي راډیو همکار نوریاس نوري دراوري.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړې.
We agreed to sustain the president.
لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتم ملاتړ ماموریت د دې هیواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیري به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي. د ناتو د اوسني ماموریت چې د محارب ماموریت له پای ته رسېدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قمانداني یې په کابل کې د خو په پلازمینه سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به د دغه ماموریت بڼه بدله نشي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نشي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتم ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته، سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسېدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسېدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تروریستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم کابل ته ستنېږو. رحمت الله افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې کتلې دي او له لنډې زموږ خبرې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان به د ترهګرو پر هدیره بدل کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې که ولسمشر هر څه ووایي چې افغانستان به د ترهګرو په هدیره بدل کړي، خو افغانان اوس تر بل هر چا ښه پوهیږي چې د جګړې دوام افغانستان یوازې د افغانانو پر هدیره بدلوي، نه د ترهګرو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي غوره به دا وي چې افغانان د نورو په تمه د کیناستو پر ځای په خپله مټې را بډ وهي او د انعطاف له لارې په هیواد کې په خپله یو بین الافغاني تفاهم ته زمینه برابره او په دې ډول هیواد د هدیرې پر ځای د ژوند کولو لپاره پر یو مناسب ځای بدل کړي. هوا دولتي ورسپانه هم د ولسمشر غنی څرګندونه راخسته چې په پاریس کې ویلي د ځمکې د تودوخه په څیر ترهګری لوی آفت دی چې باید د ملګرو ملتونو په مشرۍ نړیواله ټولنه سره یو شي او د دې پدیدې پر ضد ګډه مبارزه رامنځته کړي. خپلواکي ورسپانه سرخط په خپل سرمقاله کې د ولسمشر غنی او د پاکستان د صدر اعظم ملاقات په کتو لیکلي، افغانان باید د جګړې ترڅنګ د خبرو میز د خپل ملي ګټو د دفاع پر سنگر واړوي. له همدې ځایه د خبرو په بهیر ورګډېدل د افغانانو ملي اړتیا ده. د لیکوال په باور جګړه له انګیزې پرته او سوله په مرورتوب نشي ترلاسه کېدای. زړورتیا د جنگ او د خبرو دواړو اړتیا ده. د سرخط لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي افغانستان باید یوازې له پاکستان سره پر اړیکو او خبرو بسنه او تکیه ونه کړي، بلکې له طالبانو سره هم د خبرو او پوهاوي اړیکې ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په جګړه کې بزړتوب د جګړې بزړتوب دی. که افغانانو د خبرو لار په بری او زړورتیا ووهله، د جګړې ګټلو مزل یې هم خپله لڼ کړی. او په پای کې دولتي ورځپاڼې انیس په خپل سرمقاله کې لیکلي د ازمویل شویو بیا ازمویل خطا ده. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر محمد اشرف خانی له مقابل لوري چې ISI دی باید عاقلانه چلند وکړي او د هیڅ ډول فشار تر تاثیر لاندې رانشي.
دوستانو زمګغلا ساده رادیو نه اوري اوس هم راځو یو بل ریپورت تھا واغه د چاپیریال د ساتنې په اړه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې د مضر غازونو لږ تولیدېږي، خو کوم غازونه چې د سیمې په هیوادونو کې تولیدېږي د دې هیواد پر چاپیریال یې ناوړه اغېز کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې خپل کابل د نړۍ یو له ککړو ښارونو ګڼل کېږي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د صنعتي هوادونو لخوا د مضر غازو خپرېدل پر اقلیم ناوړه اثر کوي او په افغانستان کې د غیر موسمي بارانونو د ورېدو او د سیلاونو د راوتو سبب ګرځي او کرنې او ځنګلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو د سېشنبې په ورځ په کابل کې پر یاد موضوع بحث وکړ او ویل چې د اقلیم د بدلون د زیانونو په اړه د پاریس کانفرانس ته یو لړ پیشنهادونه کړي دي. دوی تاکید وکړ چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغانستان رول ته زیاته توجه وشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل چې افغانستان د ګلخانې غازونو د خپرېدو له امله زیان مومي او په کار ده چې د مخنیوي لپاره ورسره مرسته وشي.
رقمره کې ما در سه بخش کې د بخش ټکنالوژي از د بخش تجربه او علم او در
مونږ په درې برخو ټکنالوژي علم او تجربه او مالی مرستو کې تر 2013 میلادي کال پورې 10 میلیارډ ډالر پیشنهاد کړی دي. کناډایواله ټولنه دا مرسته وکړي مونږ کولای شو چې د مزیرو غازونو خپرېدل کم کړو.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د ځمکې د تودېدو او د هغې د زیانونو په اړه د نړۍ د 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په پاریس کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی او هسی کیږي چې د ستونزې کمولو ته یو لړ علمي لارې چارې ومومي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د دې کانفرنس ګډونوال دی ویلي دي چې د زیربناو په جوړولو کې ابتکار او خلاقیت کولای شي چې د مضر غازونو د خپرېدو کچه کمه کړي. ګلخانې غازونه کاربن دای اکساید، د اوبو بخار، نایتریس اکساید، میتان او کلورو فلورو کاربن تولیدوي چې افغانستان د دې غازونو د 50% تولیدونکی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یو راپور لمخه هر کال په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان د سالانډۍ له ناروغۍ مړ کیږي چې لامل همدغه ککړ چاپیریال او مضر غازونه دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د چاپیریال د خوندیتوب او د مضر غازونو د کمولو لپاره لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو څرنګه چې خلک بېوزلې دي داسې مواد سوځوي چې مضر غازونه تولیدولی شي. کارپوهان د پاریس کانفرنس ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پیشنهادونه پر ځای ګڼي. کاظم همایون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرح پیشنهادی را که اداره ملی حفاظت محیط زیست پیشکش کرده کارشناس
کومه پیشنهادی طرح چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وړاندې کړي اصول ده. مونږ باید هڅه وکړو چې تر 2000 کال پورې د دې ادارې ظرفیتونه دومره لوړ شي چې خپل چارې په شفافه توګه پر مخ بوزي او د کرنې پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي.
ښاغلی همایون وایي د کرنې سکتور چې زیانمن شي، بزګر ښارونو ته مخه کوي او یا نورو هیوادونو ته ځي چې دا کار بیا نورې ستونزې زیږوي. د تاکید کوي چې حکومت دی د چاپیریال خوندیتوب مهم وګڼي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان مشرانو جرګه وایي حکومت مکلفیت لري څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغې جرګې غړو پرون په عمومي غونډه کې همدارنګه البته وبخي پرون په عمومي غونډه کې همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پڅ بهیر مې انتقاد کړي. قسیم سلمل په دې موضوع رپورټ لري.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. د افغانستان مشران جرګه وایي نور نو باید حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ځنډ رانولي او ژر تر ژره یو نیټه اعلان کړي. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبه ورځې په عمومي مجلس کې همداراز ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید هیواد شموله واوسي.
حکومت مکلف ده چې انتخابات وکړي، انتخابات سراسری وکړي، د اردو پسې ونګرځي چې نور پلانای کمیسون او بستانای کمیسون څه وایي. باید په هر شکل چې کېږي د انتخابات لپاره وخت وټاکل شي.
خو د سنا مجلس ځینو نورو غړو بیا په اوسنیو ناوړو شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان په زیان وبلل. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره چارواکو وویل چې د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو وروسته بیا حکومت پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به یو کال وروسته ترسره سي. اوس پر حکومت له دې امله انتقادونه کېږي چې لا هم د دغو انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، هغه مسله چې د مشرانو جرګې غړي هم ورباندې انتقاد کوي. حکومتي مسؤولین وایي د غوروي د کمیټې ترکیب چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لس جمهور ریاست ته وسپاري بشپړ سوی او ډېر ژر به دوی په کار پیل وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې کېدای سي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د وړاندیسو اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره به اقدام وسي.
حکومت کار کوي چې هر څومره ژر شونې وي هغومره ژر هغه اصلاحات چې د اصلاحاتو کمیسیون پیشنهاد کړی دي هغه راسي او په تعقیب یې نوي کمیسیون نه وتپانې چې
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې دوی چمتو دي څو د حکومت په مشورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو نیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوو کمشنرانو تر ټاکل کېدو وروسته روښانه سي. هغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی و.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله خپل درې سلاکران د هیئت په مشرۍ خوست ته استولي څو د دې ولایت د خلکو او قومي د خلکو او قومونو ستونزې او غوښتنې واوري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل له خوست نه په دې اړه رپورټ لري.
د خوست د زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سېشنبې په ورځ د خوست د شمال دوه مونده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیایي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګېږي. د یوه شپخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته موږ ځای ورته ولرو، باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکرې وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه مند ولسوالۍ یو تن قومي مشر ویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومتره کې دوی په پښه مزل لري کې ورځ نه 15,000 وزره متعلمین ورکې جنګي دغه به تعلیم پته دي. او یو څو کمپنینه پوس
د حاجی میرمزه په نوم د شمال دوه مونده ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی هم ورته ستونزې یادوي.
د میجي کلینیک سره ډاکټر نشته کې، دوایي نشته کې، اوبه نشته، مځکه ټیټه شوه، اوبه کې می ډېر تانګي، د نلکۍ چې میته بندېږي.
بل لوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوو تنو سلاکارانو غازي نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی وویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نلری او جګړې هم ډیر شوي، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الحاج غزي نواستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دغه درې ولسوالۍ قومونو د زدرانو قومونو ستونزې واورېدلې. موږ به ان شاء الله مرکز ته انتقالوو. کوم مربوطه ادارې پر وزارتونو پر چې کوم ستونزې وي موږ به سره شریکو. د دې ستونزې حل لپاره به خپل کوششونه نهایي کوو ان شاء الله.
دی اته باندې ورده د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند یو ولسوالۍ میشته ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د درې وړ ولایتونو له مرکزونو څخه په لیري واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب د پاکو اوبو روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخې سیمې د اوسیدونکو ستونزې یې ډېرې کړي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
په افغانستان کې بیکاری تر ټولو لوی ستونزه بلل کېږي چې له کبله ډېر افغانان له ډېرو خطرناکو لارو څخه غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. د کندهار یوې کورنۍ هم د ژوند د سمېدو لپاره هڅه کوله اروپا ته ولاړ شي، خو په ترکیه کې بیړۍ غرق او ټوله کورنۍ ووژل شول. تېره شپه د همدې کورنۍ جسدونه خاورو ته وسپارل شول. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په دې نیمه شپه کې ناست ټول خلک د هغه جنازو د راوړلو په تمه دي چې د ترکیې په اوبو کې غرق شوی و. د ژوند د سمېدو په هدف اروپا ته روانه ناخبره کورنۍ تر مرګه ورسېدل. دا د نږدې هر هغه افغان کیسه ده چې له غیر قانوني لارې اروپا ته روان وي. نوید او د هغه کورنۍ د کندهار دي او غوښتلې چې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانونه تر اروپا ورسوي چې بیړۍ په ترکیه کې غرق شوی. نوید دا غمیرمن او درې لونی وجل سوي دي. د هغه دوستان وایي چې دا مهال یې یوازې درې جسد پیدا کړي او دوی کوچني لونی یې لا هم په اوبو کې ورکې دي.
د غسل اروپا ته ولاړ سي بیا به ترکیه کې دی. یو فامیل یې چې میرمن یې وه او درې کوچني اولادونه یې وه، بیا هغه کښتۍ توپانې کېږي، په نتیجه کې دوی په شهادت رسېږي. نو بیا مو نوید احمد او میرمن یوه لور دام پیدا کړله او دوی نوړي چې وي هغه ورکس ولې نیمراول سوته دغه ځای.
اروپا ته د افغانانو تک خلک یو مجبوریت بولي. دلته ډیری کسان بیکاري او نامنیا غستون زیاتوي چې افغانان مجبور کوي تر څو اروپا ته ولاړ سي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي تر څو تر هر څه مخکې د بیکاري ستونزه حل کړي.
ټول دغه زموږ حالات زموږ شرایط او دلته چې کار نسته ځوانان دغه ځی تقریبا د یو میاشت مخکې راغلی و دلته زما سره خبرې وکړلې چې زه غواړم دلته یو کار وکړم. نو دلته موږ دلته داسې کار پیدا نه کوي نه مو دلته پیدا کوي. هلمند ته ولاړې غریب په هلمند کې ډېر وګرځېدي نشوت تعلیم یافته و.
افغان حکومت کولی شي چې دلته خپل دلته چې موجود ځوانان دي دغه لپاره کار پیدا کړي، خو افغان حکومت په خپل داخلي مشکلاتو کې اخته دي او ولس عیر دي.
افغانان د ژوند د سمېدو لپاره اروپا ته له ډیرو خطرناکو لارو ځانونه رسوي چې ډیر لږ یې په سمه توګه هدف ته رسیږي او ډیر زیات یې ژوند په خطر کې اچوي.
د ننګرهار د روغتیا ریاست چارواکي په دې ولایت کې د ایچ آی وی ایډز یو سلس پیښې موجود دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینوار نور حال راکوي.
د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د سې شمې پورې د ننګرهار پر روغتیا ریاست کې ونمانځل شوه. په دې منځغونډه کې د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال وویل تر دې مهاله په ننګرهار کې د ایډز ناروغي یو سلس پیښې ثبت شوي.
مجموعا مثبت واقع یو سلس په ننګرهار کې رسیدي. د ایچ آی وی خو بیا هم د ناروغي د کنټرول او همدارنګ د محو په خاطر او همدارنګ د وقایې په خاطر زه په ناس مجلس او همدارنګ د تریلون او د میډیا د لپاره ټول هیوادوالو باندې غږ کوم چې دوی دغه ناروغي په مخنیوي د ځان په ساتلو کې همکاري وکړي.
کومول وای د دې ورځې منځغونې څخه هدف د پیغام رسول دي چې د ایډز ناروغي وقایه او تداوی په هیواد کې ممکنه ده. نو موري وویل د دې ناروغي د وقایه او تداوی لپاره د ټولو ولسوالیو ولایت په کچه مرکزونه موجود دي او خلک کولی شي دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي.
چې د ایچ آی وی ایډز ناروغي څه ده؟ دا په افغانستان کې او بل خصوص په ننګرهار ولایت کې قابل د تداوی ده او هم قابل د وقایه ده. نو په دې مرحوز باندې په ټول ولایت کې موږ سلیلش مراکز په ولسوالیو په سطح او همدارنګه په خپل د ولایت په سطح هم مراکز لرو چې په هغه کې وقایه همدارنګه مشوره او تداوی د ټولو مریضانو صورت نشي.
د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکی عبدالغفار چې په همدې ورځ خپل ټول معاینات ترسره کړي وو وای د ډاډه شو چې کوم ناروغي نه لري. نوموړي له نورو هیوادوالو نه هم غوښتنه وکړه چې لوړاندې نه خپل معاینات تکمیل کړي ترڅو ناروغ کسان خپل تداوی شروع کړي.
او راغلم د ایډز معاینات مې وکړل الحمدلله ز ایډز نیم به ټول د معایناتو کې او په وړیا ډول دي او ریشي وګوري چې دغه ډیره خطرناکه مریضي ده د دې مخنیوي وشي او دې شرم نه ګڼي په دې کې ست شرم خبره ده ما خپل معاینات وکړل او زم د ټولو خاریانو باندې غږ کوم چې ورونو ریشي ته معایناتو کې دي کې د شرم خبره نشته.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې د تیر 2014 کال تر پای پورې په ټول هیواد کې 1340 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې جملې 328 مېرمنې او پاتې نور نارینه وو.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته نجیا صافی ته غوږدو د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د ناټو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل شي نو دا به د ناټو غړیو هیوادونو ته یو ګواښ وي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د تخار چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف په خواجه بهاودین او ینګي قلعه ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. عراقي پولیس وایي پرون په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی. د پولیسو په وینا د کرکوک په ولایتي شورا کې د عربو د بلاک مشر محمد الجبوري پرون هغه مهال په ډزو وژل شو چې خپل کور ته نږدې په موټر کې روان و. او ترکی رسنۍ وایي په استنبول کې یوې مترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی خو د استنبول د متروګانو ټول سیستمونه بند شوی دی.
نجیا صفای وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درواورول. مننه ترې کوو او د خبرونی ورستی خبری ریپورتونو ترازو. امریکا په پام کې لري د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په سوریه او عراق دواړو کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه‌شنبه پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډنفورد وروسته لاغه د دغې کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډنفورد د کمیټې غړو ته وویل دوی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمیر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبری اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځنګړو ځواکونو شمیره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د هغو بریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده.
په همدې رپورټ سره ورسیدلو د خبرونې وروستي رپورټ ته مخکې له دینه چې کور کلی او د ګوډی اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، یو رپورټ راخلو. هغه دا چې ترکیه وایي روسیه هڅه کوي پر انقره د تورونو له لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچي. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو. ورپسې کور کلی او د ګوډی اچار له یاده مباسي.
د ترکیه صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وای انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسی الوتکه وشتې رد کړه. احمد داود غلو نن وویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې روسی الوتکو د ترکیې له هوایي قلمرو څخه ترسره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف یې د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماتیک چینلونه پرانستې پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځه وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هېڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په خپلو تازه سرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نورې هم بحراني نه کړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال وویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټولې خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه او ښې چرې. د کور کلی په خبرونه کې مو زه فرشتہ مرسل کور پایم. تاسو پوښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو ځواب نه وي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس له خپل ژوند سره دښمني نه کوي. کله چې ماشوم لوبې کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغو زیانونو له ډلې یو هم لوګی او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپیریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګی یا دود چې تر بل هر څه ډېر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي، موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیه اخلو. چې موږ چرول خپل چاپیریال په خپل ککړو د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري، په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکل غږیدلی یو.
په داله را چرتللو حالت دوګنو او کله چې کابل تر نن وتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو ده کرغې ټیکسي پېټرول وا ډیر دوګي کوم ډرایور ترته له ملشه ده کته کا ایما سره هم ته ګرځي. نو دلته هډیر غبار ده، تور ګرد ده، سړی سینه باندې تاثیر کوي، زکام ورچی لکه ګندا وا ده، خصوصا بیا په ماشومان باندې ډیر تاثیر کوي مریضي.
خا
خراب هوا خو ډیره ده. ته وګوره دا غار اوس هغه یه نه معلومیږي د پغمان غار چیرته ښکاري، ګوره نه ښکارېږي. اوس لوګار ته لاړ شي هر شی په سترګو وینې، لکه دا زه چې اوس سپین ږیره یمه منډه نه سمه کوای سړی نه پساک وهي وینه که نه سایه سوځي د دود لپاره بس زیاتي به م بیا اوس تاوان کوي. په دې کابل باندې ټول داسې خړ ګرد ناست دي، موټرو د ماشینو د هر شي له وجه نه خلک به کاغذونه هم سوځي، پلاستیک هم سوځي.
دیرش کلنه حمیده چې د زړه ناروغي لري وای کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي.
د ګرد د غبار او د مکروب د راسته روغ لیونی تکلیف د قلب لانه خپل مې سامه قایتي چې ما هم نو کوټې راوځم سګور د موږ د سروي فضا ټول دودي د ټایر بوی د پلاستیک بوی د بوټو بوی خصوصا طرف د شاشې د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپله په جمعه کې دوه وارې درې وارې ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم، هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي. کالي چې پتنه به ورکړو که نه سره اخلو یې خري نیولی یې تورې.
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې څه سوځوي چې دود یې کم وي، خو د همسایهګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي.
تنور کې ډوډۍ پخو، انغری هم کوو، زیتې ترش هم په انغري باندې دي، داسې برقونه نشته ده، زموږ سینه داسې سوخت کوي نفس کته پورې دغه دوه دقیق چې وغږېږي چې زیاته غږېدی نیسو.
ډاکټر ته ورغلی؟
ډاکټر ته ورغلی وم ته وایي ورکې یو څو ورځې خصو بېرته.
اما عزیز وین اتا په نظر د چې تاثیر دسته څه کېږي؟
دکر د توت
نور کوم شی سوځي خو شاتم خلک
واخې سوځي، زیتې لرګي سوځي، ټول هم دغه شی دي.
پلاستیکونه هم سوځي؟
پلاستیکونه هم سوځي، کول میزي پلاستیکونه سوځي.
د پلاستیکو دود به څومره لږي کډېر
ډېرې لولې سره چې موږ ګورو چاته چې کېږي چې هغه ډېرې دودې دي.
په کلیو کې بیا له یوې خوا د خلکو نفوس کم وي، بل اکثره کسان داسې څه نه سوځوي چې هغه ډېر دود وکړي. د لشکرګاه اوسیدونکی حاجي نعیم وایي چې دوی په خپله سیمه کې له دې ستونزې نه بېغم دي.
نسته زموږ په وطن کې د دود لوګی نسته، زموږ وطن کابل نه دی. هغه دا دود لوګی و دا شیان هیڅ نه لري، او که چیرې چې داسې د یو پلاستیک ملاستیک یو شی وویني هغه اخلي بالکل یې وړي یو دریاب پیاچي دلته لګوي نه، هلته دا لوګی و دود و دا کیسې نسته. دا کابل ته زه راغلی یم اوس تقریبا دا لس ورځې کېږي، لس ورځې مې کېږي درې ورځې ډاکټر تللی یم. په دا سترګو باندې داسې بد تاثیر کوي، داسې بد تاثیر کوي چې خدای بې پوسنه پستنګ یارت پیدا کړي دا د سترګو تاثیر. هلته دا دود نسته.
دود او لوګای لسی ستونزو سره د انسان ظاهري بڼه هم ډیره بدرنګوي. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپلو خبرو په پیل کې هم دې موضوع ته اشاره کوي.
اول کده ظاهري سرې یا بڼ نه سړی وګوري، دود ډیر مضر ده، یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي، د زینت او ښکلا له نظره یو مهمه صدمه ده. له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډۍ تکلیف لري یا برانشل اسما چې ورته وایي، دغه مریضان که چېرته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. ټوخی چې یو خطرناکه علامه د اکثرو امراضو ده، د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعض نور ناروغۍ په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره ده چې اکسیجن واخلو او کاربون دی اکساید ایله کړو هوا ته، نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په عوض د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربون دی اکساید یا دود اخلو، نو زموږ بدن ته اړین شي چې دغه اکسیجن دی. یعنی انسان د یو بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه یا کېدای شي چې نارام شي، ځکه چې اکسیجن په عوض کاربون دی اکساید اخیسته دی، یعنی دود تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یو ډیره خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي. خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، تیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي.
له ډاکټر حلیمی نه به وورو چې څه وکړو چې د دود یا لوګي له خطر نه خوندي ووسو.
پوزبند یا ماسک چې دی دا هم 100% محافظه نشي کولی، اما ښه خبره ده راځي چې هر فرد خپل هم ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي یا که الکان دي که وګړي دي ټول چې خپلو کارونو ته ځي، نو که څوک یو د غاړې دستمال لري ښه خبره ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کړي تر څو چې د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمی په خونو کې د سګرټ څخولو پاک لوي.
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څکي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپل پلار چې له سګرټ څخه یا د لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې دته رسیږي کم دی، نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي، خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکۍګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي او بالاخره په هغه کوټه کې هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدن ګڼي دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد سي هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې، په دې کې خورا وژونکی ده. یعنې که په ډېره سطح باندې تنفس سي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطح باندې تنفس سي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه فعلا وجود لري. کله دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې خصوصا دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی له دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم سي دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر سي موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده. خصوصا حمامونه او د خښتو بټۍ دوی کولی سي سي دا که قیمت یې لږ څه زیات هم ده، ولې هغوی ته ډېر قیمت نه ده.
مدقق وایي که چیرې د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول وګړي د مسؤلیت احساس ونه کړي، هوا به تر دې هم ډېره ناپاکه شي چې بیا به عامو خلکو ته د نفس اخیستل هم سخت شي.
د مازدیګر او د ماښام تر منځ که تاسو د کابل هوا ته وګورئ، یوه توره قشر پورته په هوا کې ډېر لوړ نه ده، دا تشکیلیږي. د چاپیریال ستونزې او بیرته د ودې حل لاره دا یو واحده منبع نه لري چې سړی وایي چې له دې منبع نه کیږي او غته به تدبیر ونیسو. دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار ده. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي. موږ د هوا د ککړتیا لپاره پلان جوړ کړی ده، مقرره فعلا نافذه ده. ټول ادارات مکلف دي چې دا پلان تطبیق کړي، او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې پلان د تطبیق په حصه کې د بیرته راپور ورکولو مسؤلیت لري. بعض اداراتو په دې حصه کې ښه کارونه کړي دي چې د خپلو شعبو د ګرمولو لپاره باید له لرګیو نه او د ډبرو لسکرو نه کار وانخلي.
که څه هم مدقق د کابل هوا لدود او لوګي نه ډکه بولي، خو په څنګ کې دا هم وایي چې د دوی ادارې د دې ستونزې د حل لپاره ډېر څه کړي.
بعضې ډېر قوي او ډېر زیات فعال کمیسیونونه رامنځته شول. کابل په ښار کې یو څه تغیرات موږ وینو. کمیسیون جوړ سو، یو اجرایوي ګروپ د کمیسیون منځته راوړ چې دغه ګروپ په هفته کې درې وارې یا درې ورځې به عملا ساحې ته ته. که چیرې تاسو د کابل په ښار کې اوس وګرځئ، دغه نانوایانې په مجموع کې د لرګیو له سوند نه اوس ګازي سیستم ته راغلي دي. تقریبا نوي په سلو کې دا کار شوی دی. د دې سره په خوا کې حمامو او په سقاوو کې په اکثرو ځایو کې، خصوصا په لویو حمامو کې، موږ دغو مالکینو سره خبرې کړې دي او بالاخره مې هغوی دې ته وهڅول چې دوی باید بعضې مخصوص فلترونه دي چې تر هغو د هغه دود چې د دې حمامو نه هوا ته خورېده په هغه کې کمښت راولو. په رستورانتو کې او په هوټلو کې تقریبا موږ ډېر زیات کار په دې سا کې کړی ده چې دوی هم له هغه پخواني یا مروج سیستم سه هغه معمولا لرګي سوځېدل له هغه نه موږ اوس هغه سیستم ته تغییر ورکړی. په اکثره ځایو کې له ګاز نه استفاده کیږي. یعنې وکړای شول د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سه یوه دستګاه د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره موږ نصب کړو، نو هغه دستګاه ارقام چې موږ ټولوو هغه موږ ته راښیي، خصوصا هغه معلق ذرات چې د کابل په هوا کې په تیرو کلو کې چې دغه مقدار 1600 پی پی ایم ته په یو متر مکعب د هوا کې رسیدل، هغه اوس 600 ته راټیټ شوي دي. یعنې دا یو غټ توپیر ده چې له تیرو کلو سره کیږي. نو کله چې دا توپیر موږ په ارقامو کې ګورو، طبیعي ده چې دا د انسانانو په ژوند کې هم مثبت تاثیرات لري. ولې هغه کوم ستاندرد چې موږ د افغانستان لپاره نهایي کړی ده، چې هغه موږ ته راښیي چې موږ باید په افغانستان کې په لویو ښارو کې 150 پی پی ایم، البته پی پی ایم هغه واحد ده چې همدغه معیار په اندازه کیږي، د دې معلقو ذراتو موجودیت په یو متر مکعب د هوا کې باید ولرو. یعنې له دغه ستاندرد نه اوس هم د هوا ککړتیا ښیي چې له هغه نه اوچته ده.
درنو دوستانو، دود او لوګی چې ډېر لامل یې موږ خپله یو، له صحي ستونزو سره د چاپیریال او د انسان د څیرې د بدرنګۍ سبب هم کیږي. ډېر دود، رابر، چرم، پلاستیک، زړه موټر او نور بې کیفیته د سون مواد رامنځته کوي. نو ځکه ټول وګړي مسؤلیت لرو چې د مخنیوي لپاره لومړی له خپله کور څخه پیل کړو، یعنی هغه څه ونسوځوو چې ډېر دود کوي.
اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام حکومت وای سل زره ارزان کورونه جوړو یعنی چې نه جوړو ځکه حکومت چې قیمتي جوړ کړي نو یې له ارزان په اندازه وي او اوس چې خپل وای ارزان کورونه جوړو نو داسې وبولی چې نه جوړوي د نوي حکومت چلونکو په خوام ډیر آسان او قیمته وادي کړي وي خو تر اوسه یې یوام نه د عملي کړي ایله چې په دا یو کال کې خو یو ارزان وعده وکړه د خبرونې په پیل کې یو خبرتیا واورئ د کمیشن کارانو د اتحادیه خبرتیا د کمیشن کارانو اتحادیه ټول هغه کسانو ته چې غواړي د نوي پاسپورټ اخیستلو لپاره تذکره تایید کړي او بیا په عاجل ډول پاسپورټ واخلي خبر ورکوي چې له دې وروسته دې نه د انتظار ایستلو زحمت تیروي او نه هم په واسطو پسې د ستړیا ګاللو ځکه چې د کمیشن کارانو اتحادیې دغه ستونزه په خپل کامل درایت حل کړې ده او مراجعین کولی شي د دغه اتحادیې له کاري ډلو سره اړیکې ونیسي او د 1500 افغانیو په بدل کې د تذکرې تایید او د 300 ډالرو په بدل کې ډیر ژر پاسپورټ ترلاسه کړي د پاسپورټ اخیستلو ډیر ځنډ دوه ورځې او د تذکرې تایید څو ساعته دی وایي نیت صاف منزل آسان د کمیشن کارانو اتحادیه هم د خپل صاف نیت په برکت سخت کارونه آسانوي او خپل ګران مراجعین خپل منزل ته رسوي بیړه وکړئ او پاسپورټ واخلئ ډالر ستاسو اخیستلې پر مونږ هیواد ته چې څومره ډیر ډالر راغلل نو همدومره ورسره د سوالګرو شمېر هم زیات شو ځکه سوال کول آسانه کار دی او زیاتره خلکو چې بېتوله ډالر اخیستل نو د سوالګرو کار هم ورسره جوړ و او اوس چې د ډالرو چینې وچې شوې نو خیراتونه هم ورسره کم شوي دي خو سوالګر له په همغه پخوانی خیال کې ډوب دي لکه داسې
وراره یو لزګون خوراکه بچیان مې وږي په کور کې ناست دي خدای دې د مړو مخ ته ودروه خدای دې بچیان در لوی که
واخله
دا دوګون
ولې دوګون کم دی
ته خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي په دوه روپو خو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي
دغه دوه روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس کا اوس سوالګر هم سمه محکمه در سره کوي
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی تیز تر وږی څلور افغانۍ شرمېږي هم نه خبرې لا هم ته کوې ډالر په څو دی
په څو دی
یو ډالر اته شپېته افغانۍ ته رسېدلی دی او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې زه به پنځه افغانۍ درکړم زه مخکې پرته که زه ولاړ سه
دا له څه بلا سره مخامخ شوم اوس په زور پیسې غواړي
په بلا دې وهم خدای دې دغه موټر درڅخه واخلي د خدای م قربان سم تا غوندې سخت سړي ته کوروزن درکوي زه درباندې چپه دیسي مه بنده وشیشادې
دا چال دی اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي ته به وایي چې د پلار حق دی را سره
بی بی اے بی بی اے بی بی جانې د خدای په نامه یو زرګون خوراکه خدای دې د بچو مخ ته ودروه خدای دې ارمانونه پوره کړه موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي خدای دې خوشاله ساته
ها فقیر وروره دغه لزګون در واخله
لزګون
هو ولې لزګون لا کم نه
زه د درې ملنګ یم په لزګون پزه هم نه پاکوم زرګون راو باسه
ها دغه بل لزګون هم واخله شل افغاني سی بس دتی
نه بی بی لزګون کم نه اخلم یالله ماده یالله ماده
زنه چې نه اخلی می اخله خیر ته ورته نه لري
ورکه اگا پمنه شل افغاني ته ډالر ته واړو چې تو سنت کیږي
ته نو اوس په ډالر واړوي ته ته ټول خلق مستی کری لدی وروسته به په خو کې مونوینه هغه در سره پیسې د خوندي ساته چې توګ دې سکونه تختي د درې ډالري ملنګ
دادا مخ دې ورکوا
او دا هم ستاسی دونه فال.
شنبه
د شنبه پوره زیګیدلی کلنران دی لسوارلیو د زیات کرایې اخیستلو شوق نه کوي، ځکه کې دای شي په کوم بد مغز برابر شي چې نه به بیا غخونه روخ پاتې وي او نه پختی. دا هغه په ځای دی د موټر له خاون څخه د خپل جیب خوکی، خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې ایښی وي. یک شنبه
د یک شنبه پوره زیګیدلی خون کې دی هیڅ کله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نشته. که یې نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د 1500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخواه لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلی هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډیر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپل هم زړه پتنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلی ګدایان او سوالګر دی له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي، ځکه چې ورځ په ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډیرو حساب کې او خوشحاله دي اوسي. اسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړیدی نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلی رشوت خواره به د رشوت پر وخت له کبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دی کوي چې له سرخریلو او ګیرې خریلو نه د ایدز ناروغي ورنشي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چړې راغلي، خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تختي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تختي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلي میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي میرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایسته او پسې ګرځي.
بدله
مالغالره
د درې کسانو دی خدای مل شي.
د هغه ښوونکي چې بایسکل نه لري او پیاده ښوونځي ته ځي، د هغه مامور چې د خلکو کار نه ورته بندیږي، او د هغې پیغلې چې هلک یې نه خوښیږي.
درې کسان په خره باندې د چپه سپرولو وړ دي.
لومړی هغه چاپړوس چې له شل ډوله چاپړوسۍ سره هم ډالري کار نشي موندلی، دوهم هغه رشوت خور چې له پیسو اخیستلو وروسته د نوټونو زاړه او لمبر بدل ګوري، او دریم هغه میړونه چې په کور کې د خپلې میرمنې صفت کوي او د باندې د نورو ښځو.
که غواړې ښځه دې درڅخه خوشحاله وي نو درې کارونه کوه:
د خپلې مور غیبت کوه، د خسر صفت او اوخی ښه ژرژر میلمه کوه.
د درې کسانو هډوکې به تر قیامت پورې خاورې نه شي.
د ښاروالانو له ډېر خدمته، د اوسنیو ډاکترانو له ډېره لیاقته، او د قاضیانو له رشوته.
د درې شانه په اغوستلو خپل زړه مه تنګوئ.
د تنګې لمنې، لنډې زیرپیرانۍ او شوړ بالا پوش.
د دنیا کاروبار درې کسانو روان کړئ:
کمیشن کار، دلال او غرامال.
پرشوت خورو در نور دلی ارزیت شوی
سرمالمان، صاحب نظران او مشاوران.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، ستاره مینی، حیا نیازی او زنه قبوله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 یو بیا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.